ازادي راډیو هورې وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه وازی اوریدلی شي. په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره مرسته ونه کړه او نن په نړۍ کې منځوي شوی دی. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو مشر بیا ویلي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې هم سمه همکاري نه ده کړې او اوس په کار ده چې پر دې هیواد مالي مرستې بندې شي یا هم د دولت د تروریزم ملاتړی هیواد ونومول شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په وروستیو ناکراریو کې 2 کسان وژل شوي دي. د روسیې په دغستان سیمه کې د یوه بس د اوښتو له امله 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. خو لومړی به محمد حدیث پردیس ته ور ورکړو چې د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. افغان حکومت وی تر راتلونکو 3 کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا شي. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د تیرې اونۍ په جریان کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور 9 تنه نیولې دي او د افغانستان ولسی جرګې هغو 100 تنو ته د باور رای ورنکړه چې په ګډ کمیسون کې باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان برخلیک معلوم کړی وای. هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت وی تر راتلونکو 3 کالو به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا شي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت منظم منځمهاله پلان جوړ کړی دی. د ښاغلي چخانسوري په خبره دغه پلان له مخې به د افغانستان د اوبو پر مهارولو، د ریل پټلۍ له لارې له نورو هیوادونو سره د افغانستان پر وصلولو او د زراعت په برخه کې د اساسي اقداماتو په ترسره کېدو ډیر تمرکز وشي.
یک دیدگاه است به خاطر خودکفایی افغانستان.
در افغانستان د خودکفایی لپاره یو لید لوری دی او د هغه برنامه تاکید پر اقتصادي بنسټونو دی چې په افغانستان کې اقتصادي تحرک منځته راوړي او دغه برنامه یو منځمهاله او مؤثره برنامه ده. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې د وارسا په ناسته کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې افغانستان به په کور دننه د مالي سرچینو د زیاتېدو او شفافیت په برخو کې لازم اقدامات وکړي. د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د تیرې اونۍ په جریان کې د نشئی توکو د قاچاق په تور 9 تنه نیولې دي. د نشئی توکو پر وړاندې له عدلي او قضایي مرکز په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه کسان له کابل، هرات او بغلان څخه نیول شوی دي. د سرچینې د معلوماتو پر اساس له نیول شوو کسانو څخه د وسلو ترڅنګ 518 کیلوګرامه تریاک هم نیول شوی دي. د یو بل خبر له مخې د بلخ امنیتي چارواکو په بلخ کې 4 تنه د نشئی توکو د قاچاق په تور نیولې دي. د بلخ امنیه قومندان سید کمال صداد د چهارشنبه پورس خبریالانو ته ویل چې دغه کسانو غوښتل 4.5 کیلوګرامه تریاک له بغلان څخه بلخ ته انتقال کړي.
شخصی که او رابلدشان بود و
هغه کس چې د دوی رابلد و په مزار کې ورته دغه مواد تسلیمول، خوشبختانه هم نیول کیږي او 4.5 کیلوګرامه تریاک هم نیول کیږي.
تریاک هم گرفتار میشه.
د بلخ امنیه قومندان وایي چې په تیرو 4 میاشتو کې 111 کیلوګرامه هیروین او 4.5 کیلوګرامه تریاک نیولي او عاملین یې هم عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی دي. د افغانستان ولسی جرګې هغو 100 تنو ته د باور رای ورنکړه چې په ګډ کمیسون کې باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د وروستي فرمان برخلیک معلوم کړی وای. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د هغو 100 تنو په اړه رای اچونه وشوه چې باید د مشرانو جرګې له یو شمېر غړو سره په ګډ کمیسون کې برخه واخلي، خو جرګې تایید نه کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ژمنه وکړه چې جرګه به ډېر ژر نوي کسان په دغه کمیسون کې د غړیتوب لپاره معرفي کړي. له هغې وروسته چې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم فرمان رد او مشرانو جرګې د ځینو تعدیلاتو په راوستو تایید کړ، د قانون له مخې باید د دواړو خونو ګډ کمیسون د دغه فرمان برخلیک معلوم کړي. مشرانو جرګې تېره ورځ دغه کمیسون ته له خپلې خوا غړي معرفي کړل. بهرني خبرونه به ملالۍ بشیر وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کشمیر د شخړې پر ټولو خوا وژغ کړي دي چې په سم دستي ډول د روان تاوتریخوالي مخاوني سي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په ورستیو ناکراروي کې 22 کسان وژل سوي دي. په کشمیر کې ورسته تر هغې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې پیل سوې چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو د حزب المجاهدین ډلې قومندان برهان مظفر وانی په یوه نښته کې وواژه. راپورونه وایي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دا مهال اکثره دوکانونه تړلي، کاروبار بند دی او تلیفوني خدمات قطع سوي دي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هندي ځواکونو لخوا د مظفر وانی وژنه غندلې ده او هند یې په کشمیر کې د ملکي وګړو په وژلو تورن کړی دی. د پاکستان پولیس په یوه عیسوي سړي پسې ګرځي چې ورباندې تور دی. خپل مسلمان ملګري ته یې د تلیفون له لارې د دوی په وینا مقدساتو ته د سپکاوي په مقصد یو نظم لیږلی و. د پولیسو په وینا یاسر بشیر د پنجاب ایالت په ګجرات ولسوالۍ کې پولیسو ته رسمي شکایت کړی چې جیمز ندیم دغه نظم ورسره د واټس اپ له لارې شریک کړی. 10 کلن جیمز واده کړی و او ورسته له هغه چې له دې سیمې تښتېدلی چې پولیسو د یاسر شکایت ثبت کړ. په پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي قانون چې په 1980 لسیزه کې جوړ شوی د اعدام تر برید سزا ورکولای سي. د 1980 او 2015 کال ترمنځ شاوخوا 1401 کسان مقدساتو ته د سپکاوي په تور محاکمه سوي. پر هر کس چې اسلام ته د بې احترامي تور وي د پولیسو لخوا نیول کېدای سي. په 2015 کال کې مسلمانانو یو عیسوي مذهب جوړه په وهلو ډبولو ووژله او جسدونو ته یې اور ورکړ. پر دوی تور و چې قرآن ته یې سپکاوی کړی دی. د امریکا استازو جرګانن د جمهور غشتونکو ګوند د هغې مسودې په اړه رای ورکوي چې له ایران سره به د بارک اوباما اټومي موافقې چې شاوخوا یو کال یې کېږي موثریت کم کړي. دا نوی قانون به له بشري حقونو څخه د سرغړونې او تروریزم د ملاتړ په صورت کې پر ایران نوي بندیزونه غوره کړي. له ایرانه به د هغو اوبو پر پیرلو بندیز ولګوي چې په اټومي ریاکټور کې کاریږي. د اټومي موافقې له مخې ایران د دغو اوبو د پلورلو اجازه لرله. نوی قانون به همداراز د امریکایي مالي سیستم ته د ایران پر لاسرسي بندیز ولګوي چې پکښې د امریکایي ډالر پر استعمال بندیز هم شامل دی. ناتو او روسیا وروسته له هغه د لومړي ځل لپاره خبرې کوي چې دغه ائتلاف په وارسا کې موافقه وکړه چې په ختیځ اروپا کې به خپل حضور زیاتوي. دا له هغه وروسته چې په اوکراین کې د روسیې د تیریو له کبله اندېښنې زیاتې سوي. د 28 هیوادونو د ائتلاف سفیرانو او روسیې ترمنځ دا له 2014 کال راهیسې دوهمه غونډه ده چې کله چې د اوکراین د کړکېچ له کبله اړیکې ترنګلې سوې. ناتو ویلې د تیرې ورځې د پریکړې په اړه به مسکو ته معلومات ورکړي چې له مخې یې د 4000 سرتیرو 4 کنډکونه پولنډ او بالتیک هیوادونو ته لیږي. ټاکل سوی د روسیې، ایران او آذربایجان ولسمشران راتلونکې میاشت په باکو کې سره وویني. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور نن وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایران ولسمشر حسن روحانی به له خپل آذربایجاني سیال الهام علیف سره د دغه هیواد په پلازمینه باکو کې د اګست میاشتې په 8 نیټه سره وویني. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل دغه درې مشران به ډېر ژر سره وویني او د ده په وینا د سیمه ییزې همکارۍ په یوه نوې بڼه خبرې وکړي. او د روسیې د داغستان سیمه کې د یو بس تاوشتو له امله 9 کسان وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د داغستان د کورنۍ چارو وزیر نن وویل چې 8 کسان له پیښې وروسته روغتون ته وړل سوي. چارواکي وایي په بس کې 3 کسان سپاره وو. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو او ورېدل کې غواړي به هم د خبرونه ول ولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اور کې ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت ملاتړ ونه کړ او نن په نړۍ کې منځوي شوی دی.
در بخش مبارزه با تروریزم و پروتستول با ما همکاری نکردن عملا اونا فعلاً در انزوا قرار گرفتن.
آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن؟ په دې اړه پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې یو بحث وشو. د فرعي کمیټې مشر وویل چې پاکستان پر پاکستان د مالی مرستې بندې شي یا د هم د هېواد تروریزم ملاتړی وبلل شي.
We could enforce sanctions or designate Pakistan as a state sponsor of terrorism.
د افغانستان حکومت وایي که د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان ولسی جرګه تاییدوي یا یې ردوي. په دواړو مواردو کې حکومت نور جدي دی چې دغه پروسه مخته یوسي.
په دواړو حالاتو کې موږ آمادګي باید سوي ځکه چې موږ نور په دې برخه کې ځنډ نسو کولی.
د کندوز اوسیدونکو او د ولایتي شورا یو شمیر غړي وايي په کندوز کې د امنیت ټینګښت لپاره حکومت جدي اقدام نه دی کړی.
دا اوس هم کندوز شاخه ته مسیره د وسلوالو طالبانو د خوانه.
دوهونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو دي. اساسي او بشري حقوقو او د خزو د افغانستان جمهوریت ریاست وای پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت ملاتړ ونکړ او نن په نړۍ کې ډیر منځوي شوی دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا په کانګرس کې تیر ورځ د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړو د پاکستان په اړه یو بحث ترتیب کړی و. په دې بحث کې دا وویل شول چې پاکستان لا هم له وسلوالو ډلو لکه القاعدې، طالبانو او حقاني شبکې سره مرسته کوي. د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي د پاکستان په وړاندې د امریکا او افغانستان د فشارونو وروستۍ لړۍ په سیمه کې د تروریزم د ځپلو یو تازه فرصت ګڼي. نور حالې د قاسم سولمل په راپور کې اوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د پاکستان په وړاندې د امریکا د کانګرس د غړو وروستۍ دریځ له تروریزم سره د مبارزې او بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان یو ستره لاسته راوړنه ده. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا وضعیت له افغانستان سره مرسته کوي چې له تروریزم سره مبارزه کې لا پیاوړی عمل وکړي. دی وایي افغانستان د وارسا په غونډه کې وښوده چې قوي سیاسي اجماع له ځانه سره لري، خو هغو هیوادونو چې له تروریزم سره مبارزې او سولې په برخه کې زموږ سره همکاري ونه کړه اوس عملاً په انزوا کې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې غړو د سه شنبه په ورځ په یوې استماعي غونډه کې پاکستان له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړی دی. د کانګرس غړی میټ سالمون یو له دغو استازو څخه دی.
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
دوی که زموږ هڅې د پاکستان له لوري هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ یې غواړو، نو زموږ انتخابونه څه دي؟ موږ په اسانۍ سره کولای سو مرستې بندې کړو او د مالیو میلیاردونه ډالر وساتو. موږ کولای سو بندیزونه ولګو او یا هم پاکستان د تروریزم ملاتړ کوونکي یاد کړو. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم په دې غونډه کې ویلي و چې پاکستان باید د تروریزم د ملاتړ لامل په تور لیست کې راسي. د امریکایي ډیپلوماټان ویلي چې د پاکستان پر نظامی چارواکو هم باید بندیزونه ولګول سي. بل لور ته مطرح امریکایي سناتور جان میکن هم مخکې تر دې افغانستان او پاکستان ته د وروستي سفر پر مهال ویلي و چې پاکستان باید په خپل خاوره کې حقانی شبکه وځپي. د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هم د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبر اعلان تو ویل چې امریکایي ځواکونه به د پاکستان په خاوره کې هم وسلوال په نښه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د وارسا په وروستۍ غونډه کې ویل چې له پاکستان پرته ټوله نړۍ له افغانستان سره همکاري کوي. ښاغلی غنی د تیرې دوشنبه پر ورځ په کابل کې د وینا پر مهال په مدینه منوره کې وروستۍ تروریستي حمله ته په اشاره سر ویل دا چې برید کوونکي پاکستانیان و، نو اوس اړتیا سته دا وموندل سي چې افراطیت چیرې دی او ولې په وړاندې اقدام نه کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي نړیوالې ټولنې په تیرو 15 کلونو کې تروریزم زیات ځپلی دی، خو اوس د وخت راورسید چې د تروریزم ملاتړ کوونکي هم وځپل سي.
و امر ده چې د افغانستان جمهوریت ریاست وای پاکستان له تروریزم سره د مبارزې او د سولې په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته ونه کړه او نن په نړۍ کې منځوي شوی دی. تیر ورځ د غراز د پاکستان د موقف په اړه هم د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې بحث وشو. بحث هم تر دې سرلیک لاندې و چې آیا پاکستان زموږ دوست دی که دښمن. په ملګرو ملتونو افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د ګډې کمیټې غونډې ته وویل چې پاکستان د افغانستان په وړاندې نیابتي جګړه مخته وړي چې پر دې هیواد خپل نفوذ مسله یقیني کړي. خلیلزاد وویل د پاکستان نیابتي جګړې په افغانستان کې ائتلافي ځواکونو افغان قواو او ملکیانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه پاکستان تورن کړ چې دا هیواد دوه ګونی لوبه مخته وړي، له یوې خوا ښیي چې د متحدو ایالتونو شریک دی خو له بلې خوا د طالبانو او د حقاني شبکې ملاتړ کوي. د خلیلزاد په وینا په خواشنۍ سره پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت نسکور کړي ځکه هغه ورسره جوړ نه دی. بیا هم د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په پرونی بحث کې تمکیګو په غونډه کې جمهور غوښتونکو ګوند یو غړي وویل چې پاکستان د امریکا د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره د تروریزم په وړاندې جګړه کې سم همکاري نه ده کړې او پر دې هیواد باید مالی مرستې بند شي یا هم هغه د تروریزم ملاتړی دولت اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټینګار کوي د ترهګرو په وړاندې مبارزه په رښتینولۍ مخته وړي او په خپله هم د دغې جګړې قرباني دی. نور حالې زموږ د همکار بشیر ګواخ په رپورټ کې اوري.
پرون د امریکای کانګرس د بهرنیو چارو په کمیټه کې یوه استماعیا یا اوریدونکې غونډه کې د پاکستان سره په اړیکو بحث وشو. غونډه د دې سرلیک لاندې جوړه شوې وه چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د امریکای دښمن او که دوست دی. غونډه کې د دغه کمیټې د ایشیا د چارو د برخې مشر میټ سولمن ویل امریکای پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په بلیونونو ډالر ورکړي دي، خو اسلام آباد د ترهګرو په وړاندې مبارزه کې رښتینی نه دی. د هغه په خبره هغه وسلوالو ته پاکستان هیڅ نه وایي چې پاکستان کې له خپلو مرکزونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه کوي. نوموړي زیاته کړه،
If our current efforts in Pakistan are not producing the results we seek,
کله پاکستان پاړه زموږ اوسنۍ هڅې هغه نتیجې نه ورکوي چې موږ غواړو، نو نورې لارې کومې دي؟ موږ کولای شو پیسې په پوره ډول په بندي کو او یا هم د ترهګرو ملاتړ کوونکې هواد اعلان کو. بندیزونه په 1990 مکلو کې هم لګول شو خو ډېرې نتیجې نه درلودې. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې د امریکې د کانګرس یو پلاوی پاکستان ته ورغلی و. پاکستان دوی ته خپل همیشنی دریز تکرار کړ چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې مبارزه رښتونې ده. سالمن د پاکستان په رول باندې د نیوکې په وخت دا هم وویل چې پاکستان د اسامه بن لادن په مسله کې د امریکا ملګرتیا نه وه کړې او تر اوسه پورې ډاکټر شکیل افریدی چې د اسامه په موندلو کې د واشنگټن سره همکاري کړې وه په بند کې ساتل شوی. د غونډې ته یو بل ویناوال د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې غړي برید شرمن وویل واشنگټن کې چې کوم خلک د پاکستان سره د مالی مرستو دوام غواړي، هغوی باید د تیرو پیسو د سم استعمال په اړه قانع کوونکي دلایل ولري. دا غونډه له هغې څو ورځې وروسته شوې چې د جان مکین په مشرۍ د کانګرس د څو غړو یوه ډله پاکستان ته ورغلې وه. د پاکستان پوځ هغوی شمالي وزیرستان ته هم بیولي وو او د خپلو عملیاتو سیمې یې ورښکاره کړې وې. په امریکا کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تقی وایي چې په واشنگټن کې نور د پاکستان په اړه د سیاستوالو زغم په ختمېدو دی.
امریکا کې یو متل دی، د ریپبلیکن پارټي صدر چې ښاغلی ریګن، هغه به دا وایي چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه. دا خلک اخر لاړل چېرته که حقانیانو په میرامشاه کې یا درپخیل کې، نو هغه کم ځای ته تللی دي. بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سمې په علاقه کې پروت دي، ایڈمنسٹریټیو ایریا کې دي، قبایلو کې نه دي. پاکستان پالیسۍ کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو دوه قبضه دي تیر د روژه میاشت کابل کې چې کوم بریدونه شوي دي د نیپالی سکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کیډټانو باندې، دا فرشتو خو نه دي کړی کنه جی. دا خو هماغه طالبان دي، هماغه حقانیان دي، هماغه ډلې دي، د هغوی مشران پاکستان کې ناست.
پر پاکستان دا نیوکی په داسې وخت کې کیږي چې لنډه موده وړاندې په یو ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په بلوچستان کې ووژل شو. هغه سره د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورټ هم و. پاکستان دغه برید د خپلې خودمختاری خلاف وباله. یاد دی چې پاکستان دریز لري چې په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې په پوره اخلاص سره کار کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو اوریدل شي. د افغانستان حکومت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان که ولسي جرګه تاییدوي یا هغه ردوي په دواړو مواردو کې حکومت نور جدي دی چې دغه پروسه مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې نن هغو لسو تنو ته د باور رایه ورنه کړه چې په ګډ کمیسیون کې باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د وروستي تقنیني فرمان برخلیک معلوم کړی وی. دغه لس تنه د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا چې مخکې دغه فرمان تایید کړی دی معرفي شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د اجمل تورمن پر راپورټ کې.
ارګو اجرایي ریاست په ملي شورا کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه پروت د تقنینی فرمان هر ډول برخلیک ته پیش بینه دي. د اجرایي ریاست دویان مرسیال جاوید فیصل وایي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د سه شنبې پورت د اړوند ارګانونو له مسولینو سره په دې اړه سلا مشورې کړې دي. خغلی فیصل د چهار شنبې پورت ازادي راډیو ته وویل چې حکومت نور په دې برخه کې ځنډ نشي کولای.
د فرمان د برخلیک معلومات کې هم دوی فرضیې شته، پر دواړو فرضیو باندې کار شوی دی چې په دواړو حالاتو کې زموږ آمادګي باید سوي ځکه چې موږ نور په دې برخه کې ځان نسو کولای.
د افغانستان د انتخاباتي نظام اصلاح د ملي وحدت د حکومت هغه ژمنه و چې د کار په پیل کې له خلکو سره کړې و. تر اوسه په دې برخه کې د ولسمشر دوه تخنینی فرمانونه ملي شورا ته تللي چې لمړنۍ د دواړو مجلسونو لخوا رات او دوهمې ولسي جرګې رات او مشرانو جرګې تایید کړې ده چې اوس به د قانون له مخې د دواړو مجلسونو څخه جوړه ګډه کمیټه پرې پریکړه کوي. مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ په لس تنه غړي یادې کمیټې ته وروپیژندل، خو ولسي جرګې د چهار شنبې په ورځ لس غړي دغه کمیټه غوړه کړل چې تایید نشول. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې ملي شورا ته د ولسمشر د تقنینی فرمانونو لیږل او هلته د تعقیب پروسه دواړه له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. د چارو کارپوه او د دیموکراتو حقوق پوهانو ټولنې رئیس کبیر رنجبر وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو یوازینۍ لار ملي شورا ته د ولسمشر لخوا د یوې نوې قانوني طرحې لیږل دي.
په سوله کې باید نوې طرحه ولیږي او نوې قانون تصویب کړي. په دې حالت کې اجرایه قوه بر لاس لري، لدې لپاره چې بیا کوي چې هغه مواد چې ولسی جرګه او مشان جرګه په توافق لکه یاره دی ولسمشر بیرته اولی هغه شکل باندې ټینګارو کې او بیا په حالت کې ولسی جرګه فقط یو لاله دی چې په دوه درې مې د اوراو باندې بیا رد کی، غیر لږه قانون بیا تصویبیږي.
د ورساتر کانفرنس وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت د بیړنې اقدام تر ډیره نړیوالو سره په یاده برخه کې د افغان مشرانو پر ژمنو سرخی چې ټاکل شوی د بروکسل په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیدونکې ده ډکلاس ورشي.
و مردل چې د افغانستان حکومت وای نور جديده چې د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه په جديده ول مخته یوسي ک د انتخاباتي اصلاحاتو فرمان ولسی جرګه تاییدوي یا ردوي د پداس سوال کده چې ولسی جرګه نن هغو لاسو تانو ته د باور رای ورنکړه چې د دواړو جرګو د مشرانو او ولسی جرګې په ګډ کمیسیون کې باید د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د وروستي تقنینی فرمان برخلیک معلوم کړی وای. د کندوز اوسیدونکو د ولایت شورا یو شمېر غړي وای په کندوز کې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت جدي اقدام نه دی کړی او تر اوسه د دې ولایت پر ډیرو سیمو کې دولت وسلوال مخالفین کنټرول لري. د کندوز د ولایت شورا رئیس ازادي راډیو ته هغه ساحه چې اوس مهال د طالبانو تر نفوذ لاندې ده او یا فساد وښوده او ویل چې حکومتي واکمني یوازې د ولایت پر مرکز او د ولسوالیو په مرکزونو پورې رالنډیږي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانی په اړه رپورټ لري.
د کندوز ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د کندوز سقوط نه وروسته تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت د لمنې پراختیا په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته کړي او یوازې د ولایت په مرکز همدارنګه د شپږو ولسوالیو مرکزونو په ساتنه تکیه کړې ده. د دوی د خبرو پر بنسټ که څه هم دولت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو لړ تصفیهي عملیاتونه پیل کړي وو، خو بیا هم د حکومت تر سیوري لاندې سیمې پراختیا نه ده موندلې او له کبله یې په زرګونه نورې کورنۍ هم له خپلو کلیو او بانډو څخه بې ځایه شوې. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا اوس هم کندوز شاوخوا ته ماسره د وسلوالو طالبانو د خوانه، یعنی کدا وضعیت په همدغه رقم سره لکه دا اوس چې د اندامه پیدا کینو د دولت ته ډیره د شرم خبره ده چې د ښار په 40 کیلومتر کې د طالبانو شرجم کې د ښار په 15 کیلومتر کې د وسلوالو طالبان فعال حضور لري او دولت دیموي چې موږ دلته حکومت لرو، موږ دلته ولایت لرو.
مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي ځکه په شمال ځون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي مربندونه سدي ولسوالي باید د خلفین دشتونه پاک شي.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا غړي د خلکو د انتقادونو په تاییدو سره زیاتوي چې کندوز اوس مهال د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنگیالیو پر یو امن پټنځای تبدیل شوی دی، خو دولت پر وړاندې خاموشي اختیار کړې ده. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای چې دا ولایت د بهرنیو استخباراتو او په حکومت کې د دیننه کړو د لاسوخنې په مرکز او د اختلافاتو په مرکز بدل شوی دی، خو قربانی د کندوز ولس ورکوي.
70% راضی کندوز د نړیوالو طالبانو
اوس مهال د کندوز او یاسل ناراضی له طالبانو سره ده او یوازې د ښار څلور دروازې له دولت سره دي او امنیتي وضعیت هم ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. د ولایتي شورا یو بل غړي غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اراده نه لري.
مردم کندوز اصلا با ادامه زندگیشان باور
د کندوز خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي، ځکه امنیتي ساحه ډیره تنګه شوې ده او د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبان حضور لري او دولت پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. اما د کندوز ولی اسد الله مرخل په یو خبری کانفرنس کې وویل لڅو میاشتو رئیس په دې ولایت کې د امنیتی ځواکونو د شپنی عملیاتونه همدارنګ هوایی عملیاتونه دوام لري چې په پایله کې په سلګونو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ جوړه رسیدلې ده. خاغلی عمرخیل د دې ولایت د امنیتی وضعیت په اړه داسې وویل:
ما می خایم کی اول مراکز عمده
موږ لومړی غواړو چې د طالبانو مرکزونو باندې هوایی او شپنی بریدونه وکړو، څو د طالبانو مرکزونه او مشران یې له منځه یوسو، او بیا وروسته غواړو چې د کندوز ټولې سیمې تصفیه کړو. د کندوز د خلکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په دې ورځو کې داسې تودې اوازې او ګنګوسې دي چې ګواکې وسلوال طالبان د دې ولایت مرکز شاوخوا راټول شوي او غواړي چې د کندوز پر مرکز باندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. خو بیا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوال طالبان به د دغه ولایت د بیا ځل نیولو ارمان له ځانونو سره ګورته یوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندې توګه له دریونه تر پنځو پورې.
سبا د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده. د فراه ولایت چارواکي وایي په لویو لارو کې د ناامنۍ او زیاتوالي پر ګمرکي عوایدو هم بده اغیزه کړې ده. چارواکي وایي هغه ډریوران او سوداګر چې له دې لارو د ترانزیت په توګه کار اخلي ځان خوندي نه احساسوي. اکثره وختونه ډریوران او سوداګر د وسلوالو لخوا وهل ډبول کیږي او پیسې هم ترې په زور اخیستل کیږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت پر رپورټ کې.
د لوی لارو نام کېدل په فراه ولایت کې لاریو او بار وړونکو موټرونو چلوونکي له ستونزو سره مخ کړی دی. د فراه ولایت د ګمرک ریاست رئیس اجیر خان ظهیر وایي د څو میاشتو راپدې خوا دولت وسلوالو مخالفانو او نور وسلوالو ډلو فعالیتونه په عمومي لارو کې ډېر شوي چې دې کار په دغه ولایت کې د بار وړونکو موټرانو پر تګ راتګ بد اغیزه کړې ده. د دفه خبره ډېر ځل دغه وسلوال بار وړونکي موټر دروي او یا هم ډریوران وهي ډبوي تر څو ورڅخه پیسې واخلي، او دا کار په فراه ولایت کې ترانزیت په برخه کې تګ راتګ کم کړی دی. دغه په خبره دې کار د فراه ولایت د ګمرک پر عوایدو هم منفي اغیزه کړې ده.
شپږ ورځو کې امنیتي وضعیت څه د ډاډ وړ نه دی، او معمولا امنیتي وضعیت د ژوند پر ارسو منی اغیزې لري. همدارنګه د امنیتي ناخوالو د وجې یو حد پورې زموږ ملي عواید هم متضرر کړي دي. څه موده وړاندې د شیخ ابو نصر فرعي د سرحدي ګمرک او د فراه ولایت ولایتي ګمرک په اوږدو لارو کې چې تقریبا د یو سل دېرشو کیلو میټر په اندازه منی په فاصله کې بعضې ملي تاجران او ډریوران د طالبانو لخوا قطع شوي.
په همدې حال کې د فراه ولایت امنیتي چارواکي کسان په لویو لارو کې ځینې ستونزې منی، خو وایي چې د لویو لارو د امنیت د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې کوي. د فراه ولایت امنیت قمندان توریالی عبدیانی وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو پر لویو لارو باندې ترانزیټي موټرو د امنیت خوندي کړي. د امنیت قمندان په خبره د لویو لارو د امنیت تامین د دوی په لومړیتوبونو کې قرار لري، او په دې مخه به ډېر ژر نوي امنیتي پوستې هم د ملي پولیسو او ملي اردو لخوا پر لویو لارو جوړ شي تر څو ترانزیټي موټر په ډاډمن امنیت سره تګ راتګ وکړي.
تجارت ادامه داره، وسایط شب و روز دی مسیر رفته
سوداګری ادامه لري، او شپه او ورځ ترانزیت موټر هم په دې لاره تګ راتګ کوي، او موټر امنیتي ځواکونه ټول وخت د لوی لارو د امنیت لپاره کار کوي. همداشان امنیتي ځواکونه ډریورانو، تجارانو او دولتي کارمندانو امنیت یې په کلکه نیولی، او همداشان په دې برخه کې اضافي امنیتي ځواکونه هم پر ځینو لارو ځای پر ځای شوي دي. که څه هم مخکې له دې د لویو لارو او باري موټرانو چلوونکو د شارع د پولیسو د غیر قانوني پیسو اخیستو څخه شکایت درلود، خو دا ځل بیا د لویو لارو امنیت هم دوی ته ستونزې زیږولي. خو امنیتي چارواکي بیا ژمنه کوي چې ډېر ژر به د لویو لارو د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
یوسف د خوست لزازی میدان ولسوالۍ څخه لیکي زمال نړیوال ټولنې څخه دا غوښتنه ده چې په پاکستان باندې د اقتصادي بندیزونه ولګوي او نړیواله ټولنه د پاکستان د تروریزم ملاتړی هیواد په توګه وپیژني. عبدالقوي ځواک له هلمند څخه لیکي پاکستان د ټولې نړۍ لپاره خطر دی، لکه پولیو چې سرحد نه لري، خپل او پردی نه پیژني، پاکستان ټولو هیوادونو لپاره خطر متوجه کړی دی. شفیع جان زدران هم د خوست د نادرشاکوټ له ولسوالۍ څخه لیک نادرشاکوټ څخه لیکي چې د امریکا کانګرس ډیر ناوخته دې ته متوجه شو چې پاکستان د ترورستانو په د ملاتړی یاد کې کنه. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سیمه تاسو واتلی شمیرې لارې مو راستولي او پیغامونه زخت زیات را لیږي، ډېر مننه. کور مو ودان، موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د انسان د اساسي او بشري حقونو او د ښځو خبرېدو ته چمتو دي، خو اوس ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرخطونه به ترې واورو.
افغان حکومت وای تراتلونکو درو کلونو پورې به افغانستان په ډیرو برخو کې پر ځان بسیا سي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت منظم منځمهاله پلان جوړ کړی دی. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو تیره اونۍ د نشې توکو د قاچاق په تور نه کسه نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وای د طالبانو یو څلور کسیزه ډله یې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې له شمیر وسلو سره نیولې ده. د غور ولایت روختون چارواکي وایي چې د زهرا په نوم د هغې نجلۍ روغتیایي وضعیت نازک دی چې یوه ورځ وړاندې یې ځان سوځلی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د کشمیر د شخړې پر ټولو خواوو غږ کړی دی چې په سمدستي ډول د روان تاوتریخوالي مخه ونیسي. د پاکستان پولیس په یوه عیسوي سړي پسې ګرځي چې ورباندې تور دی. خپل مسلمان ملګري ته یې د تلیفون له لارې د دوی په وینا مقدساتو ته د سپکاوي په مقصد یو نظم لیږلی و. د امریکا استازو جرګه نن د جمهوری غوښتونکي ګوند د هغې مسودې په اړه رای ورکوي چې له ایران سره به د باراک اوباما اټومي موافقې چې شاوخوا یو کال یې کېږي موثریت کم کړي. او ناټو او روسیه وروسته له هغه د لومړي ځل لپاره خبرې کوي چې دغه ائتلاف په ورسا کې موافقه وکړه چې په ختیځ اروپا کې به خپل حضور زیات کړي.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د مالیه وزیر وای چې د ونیوی پروګرام لالارې هڅه کوي چې هغه هیوادونه له افغانستان سره مرسته کولو ته وهڅوي چې تر اوسه یې د دغه هیواد سره د مرستې په پروګرامونو کې ونډه نه ده اخیستې. ښاغلی اکلیل حکیمی د سېشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې د دغه پروګرام لالارې به هغه هیوادونه مشخص کړي او له افغانستان سره به یې مرسته کولو ته وهڅوي. ښاغلی حکیمی وایي چې د دغه پروګرام لاسته راوړنې به د بروکسل په کانفرنس کې اعلان کړي.
په راتلونکي کانفرنس بروکسل کې به موږ هغه هیوادونه چې تر اوسه له افغانستان سره مرسته نه ده کړې مشخص کړو او موږ به کار ورسره وکړو. د آذربایجان په شمول چې غواړو نور هیوادونه هم په دغه مرستو کې زموږ سره په اقتصادي او اصلاحات په برخه کې دخیل شي.
اوس مهال آذربایجان غواړي په کابل کې د اسان خدمت په نوم د یو مرکز په جوړولو سره د خدماتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې حکومت یې د مالیاتي امور د اداره کولو په قانون کې تعدیل راولي. د سوداګرۍ او صنایعو خنیم رسیال خانجان الکوزی د چهارشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د دغه قانون عملي کول ستونزمن کار دی. شاغلی الکوزی وایي هغه سنتیوي چې د مالیاتو په برخه کې موجود وي په دغه قانون کې لمنځه وړل سوي دي.
موږ د قوانینو په کمیټه کې خپل مخالفت وکړو چې دا قانون مخکې د وخت نه دی. په دې قانون کې تقریبا څو پسله د قانون د مالیات برایدات د منځه وړل شوې دي. هغه تسهیلات چې په قانون د مالیات برایدات کې واغه د منځه وړل شوې دي، اما دې کې نور شیان اضافه شوې دي.
دغه قانون لمخي به سوداګر په یوه میاشت، دریو میاشتو او شپږ میاشتو کې د خپلو وارداتي اموالو راپور او مالیه حکومت ته ورکوي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بې په دې توګه دي. یو بوجي وارداتي اوړه 1400 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 2400 افغاني، یو درې نیمنی بوجي ورجه 1550 افغاني، شپږ لیټر غوړي 1500 افغاني، او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پټرول تیل په 800 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل په 300 افغاني پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د یو شمیر بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 18 افغاني 18 پوله، یو یورو 15 افغاني 18 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 40 پوله، او زر پاکستاني کلداري 640 افغاني.
خبریاست له کلونو انتظار وروسته د جنوب پنوم امریکایي سفینه تیرونه خپل اصلي منزل یعنی د مشتری مدار ته ورسیده. جنوب سفینه نږدې 3 میلیارد کیلومتر مزل په داسې حال کې په بریالیتوب وکړ چې په لار کې باید له شدیدو وړانګو او ګرځنده اجرامو تیر شوی وای او د شمسی نظام تر ټولو د ستري سیارې په مدار کې ځای پر ځای شوی وای. دا سفینه چې انسان پکې نشته د 2011 میلادي کال په اگست کې د فلوریدا ایالت له کیپ کانورال څخه فضا ته ولېږل شوه. د دې سفینې سخت ماموریت دا و چې باید د مشتری په شاوخوا کې له تیزو وړانګو او اجرامو تیر شي او د مشتری په مدار کې حرکت پیل کړي. له بلې خوا دا ویره هم و چې د جنو تر اندازې زیات سرعت به د دې سبب شي چې د مشتری تر څنګ تیر شي. د مشتری د مدار لورته د حرکت په محل د جنو سرعت په هر ساعت کې څباندې 2,900,000 کیلومتر و. ساینس پوهان وایي چې د مشتری په شاوخوا کې وړانګې دومره ډیرې دي چې د جنو سفینې ماشینونه یې له کاره غورځولی شوی. له بلې خوا دا اندېښنه هم وه چې ممکن دا ستور بیړۍ له کوم جرم سره ټکر شي. مشتری لمر ته د نږدېوالي له نظره 15 سیاره ده. په دې سیاری کې زیات هایدروجن او هیلیوم موجود دي. ترمزه کې د جاذبې قوه او رنګي خورا زیات دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست،
خوشاله اوسئ. په خپل ور سره سلامونه نیکیلې د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، د قانون په وړاندې شزي هم د نارینه په شان د کار کولو حق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې هیوادوال ته معلومه ده، اصلا کار یو اساسي حق ده د ټولو انسانانو، په خاصه توګه هم د نارینه لپاره هم د ښځینه لپاره. انسانان په ټولنیز ژوندانه کې دوی مجبور دي چې خپل د ورځنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي او د کار د ثمرې د لاس نه یعنی دوی خپل اړتیاوې تر واخلي، خپل ستونزې حل کړي. ځکه په د افغانستان په ملي قوانینو کې هم په نړیوالو قوانینو کې انسانانو ته کار یو بشري حق ګڼل شوی ده، یو اساسي حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 22مې ماده پر بنا باندې، چون په افغانستان کې خزینه او نارینه یو شان ته حق لري، او د همدغه قانون د 38مې ماده پر بنا باندې کار یو اساسي او بشري حق ده. بنا چون په افغانستان کې د نارینه او د خزینه حقونه په یو مساوي موقف کې شتون لري، څرنګه چې نارینه دغه حق نه باید برخمن شي، باید خزینه هم بیل دي نه چې کوم تبعیض او کوم توپیر پکې وي، باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې دوی هم د خپل د خوښې کار وکړي د افغانستان د دولت په چوکاټ کې، هم یعنی په نورو اداراتو کې. خزو او د نارینه او ته د کار د لاسرسي په اړه باندې هیڅ کونه داسې امتیاز نشته چې نارینه باید وی کی او خزینه ونی کی. د دې په خاطر چې لکه څنګه چې یو نارینه په ټولنی ژوندانه کې د په خاطر چې خپل ورځنی ژوند چاره مخکې ویسي، د یو تعداد شیان ته اړتیا ولري چې هغه باید اکمال کړي وایي خپل ژوند پې تیر کړي، همدغه رقم خزینه هم هغه ته اړتیاوې لري. نو د دې په خاطر چې دغه اړتیاوې د مشروع لارې نه حل شي، دوی ته باید د کار زمینه مساعده شي تر څو د کار د اجرا له نظره دوی یو مشروع عایداتي مدرک پیدا کړي او خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. چې په افغانستان کې له نیکمرغه اوس د کار قانون موږ لرو چې د کار د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې ټول وګړي واجد شرعي چې نه اتلس کال پورې کړی وي دوی حق د کار لري. دا لسونه کم کوي، یعنی د پنځه لسونه کم هغه کسان کوي چې په یعنی د کار د زده کړې لپاره یعنی کارموز په صفت کوي چې دوی کار وکړي. نو د دغه قوانینو په بنا باندې په افغانستان کې دغه ستونزې فعلا نشته، ولې عملا متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله باندې ښځینه کم یعنی عقل لاسرسی لري. احصایې د مرکزي ادارې د دیالس او درې نویم کال د راپورټ په بنا باندې، یعنی چې په دوم روبي کې دغه یو راپورټ خپور کړي چې په افغانستان کې په هغه وخت کې په حدود 2,900 تن کارمندان د دولت په چوکاټ کې په اداراتو کې کار کوي، چې په دې کې 2% خزینه ول مطابق اتاو فیصد نارینه او 2% خزینه ول، چې دا یو ډېر اساسي لوی توپیر ده.
ډیره مننه احمد زای صاحب. د کار قانون کې میرمنو ته کوم سهولتونه یا کوم حقوق په نظر کې نیول سوی دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د اوسنیو شرایطو د واکمنۍ لامل نه تنه دا چې نارینه ستونزې لري په دغه اړه باندې، خزینه هم لري. د کار د قانون د غوښتنې سره سم د افغانستان دولت باید افغانانو ته نارینه او خزینه او ته د کار د اسانتیا او مې سره لري چې دوی ته د کار د اجرا له نظر یعنی دوی ساحت کوم ستونزې پیدا نشي. په دغه قانون کې چې د افغانستان د کار د قانون چې په 1915 کال کې د تقنینی اسناد په بنیاد باندې نافذ شو، یعنی په دې قانون د غوښتنې سره سم یو نارینه یو تن کار کوونکی واجد شرایط کې خزینه او کنه نارینه په اونۍ کې باید یعنی د سلوخ ساتونه ډیر کارونه کې ثقيله کارو کې باید د 15 د شو کار زیات نشي. هغه خزي چې امیدوار دي هغه دا باید د 15 د شو ساتونه زیات کارونه شي، یعنی دوی باید کارونه کې پافتي کې. ولی موږ عمل متاسفانه وینو چې په افغانستان کې ډیر په ډیرو اداري واحدونو کې په اکثر په ټولو اداري واحدونو کې غني خزي چې دوی د کوم د کارنې په هغه ثقیلو کارو کې بوختي چې سره لدې چې په قانون کې تثبیت شوی دی چې د څلوېښت ساعتونه کار دوی د ورځې د لس ساعتو اتو ساعتونه زیات کار کوي او کاری محسوس نه ده، ستړي وي، ولې داسې مشخص عایداتي مدرک هم نه لري چې دوی ته یو اقتصادي استقلالیت ورکړي. نو که چیرې په یو کورنۍ کې د کورنۍ یو غړی داسې د اقتصادي لازم یعنی د استقلالیت ونه لري، دی به د نقش په کورنۍ کې ډېر ضعیف وي. چې متاسفانه په افغانستان کې اوسني شرایط هم داسې دي چې ښځه یا په کور کې بوختي په د کور په کارو کې چې د نور نه چې د کار په قانون کې د پونی کې څلوېښت ساعته قید شوي دي، د دې نه یعنی تر اتیا ساعته کار کوي، ولې عایداتي مدرک هیڅ نه لري، یعنی د دغه کار په نتیجه دغه کار له ثمرې نه خپل پیسې ترلاسه کوي نه. او یا که په کارونو کې کار کوي، په مالداري بخش کار کوي، په ډېر ثقیلو کارو کې اخته وي، ډېر دغه څلوېښت ساعتونه په هفته کې دوه چنده درې چنده کار کوي، ولې بیا مستقیما د خپل د کار ثمرې د لاسه دوی پیسې ترلاسه کوي نه. دوی اقتصادي استقلالیت په کورنیو کې نه لري. نو بناً یو اساسي لامل د دوی چې د خزه په د کورنۍ په چوکاټ کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي همدارې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. اقتصادي ستونزې د دې لامل لري چې دوی په مستقلو کارو کې لاسرسی ورته نشته. بناً دوی مستقیم د کار د نتیجې نه خپل ماش نلري مس نخلي نو بنا اندغ سونځ ورته پیدا کیږي چې زه ایلمن په دغه اړوند چې وست دغه ایسای چې د ایسای د مرکزی ادارې لخوانه نشر شو دغه فسادي زیاته شي او دولت په دې وټونیږي په مجموع د افغانستان ټول وګړو ته د کار حق زمينه مسايده کی او په خاصه توګه د خزل لپاره چې دوی زیات اسی پزید د پټولنی ژوند نه
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په حنا
چې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشال صحیح لاره او مون سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست احمد زای صاحب د ورستي پښتني پټوګه کچيري شوزو ته د کارکولو حقوق تضمین سي پر شوزو او ټولنه به مثبت اغېستبي او کچيري د حق لمیرمنو واخصل سي منفي پایلې به سي
ډیر من اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کی دا په وقید یعنی یو سرغړونه د یو انساني حق نه په افغانستان کې انسانانو نه بیبرخه کی کچره په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شي د کارت لاسسای ولري کله چې کارت لاسسای دلو لسو ابعادونه د تګټه ورده اول دا چې د ته یو سالمه مسؤلیت پټول نه کې پیدا کی بل دا چې د دې کارت د نتیجې نه د یو سب موسته لاسکی ماشت لاسکی چې د ماش په واسطه باندې د موسته د کارت لاسکی د خپل هغه د فامیل اغه الټیاوی برابرې وي کله چې دغه کار وشه د زمينه نه مسئله کېږي چې د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشروع لار نه پیسې ترلاسه کړي کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه وته زمينه د کار مسئله شي او دای د کار د نتیجې نه د پیسې ترلاسه کی ماشو لري عاید ولري د خپل دغه عاید له نظر د خپل اغه ورزنی الټیاوی رفع کی یعنی د خپل د کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي نه د قانون سرغړونه نه کی یعنی د اسیګ نه چې د غیر مشهورلار نه پیسې ترلاسه کی دغه اوس کچې د موږ د په افغانستان کې د جرایمو د جګوالو هغه لاملونه موږ وسړو یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې گرفت جرایم مخ په پورته کې دوه د متاسفانه په افغانستان کې دولت به دې نه توانیدل چې خلکو ته د کار حق زمينه مسايده کی نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده نو د کورنۍ په چوکاټ کې هم په ډیرو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت خځې ته په کورنۍ کې اساسي لامل هم دا ده چې کمی خځې دي چې دوی کارت لاسرسی لري یوې خو متاسفانه هغه خځې چې بیا لاسرسی هم لري هغه مختلفو ګواښو سره مخامخ دي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په ډیرو اداراتو کې اغه خزینه کارکونکو چې دوی په اداراتو کې کار کوي دوی ضرورت کی متاسفانه چې دا په خپل یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې ایلمان دم دې په خاطر چې یعنی یو کاری مسؤلیت به ټول دي یعنی کاری مسؤلیت به دي اړوند چې خزه باید د رواني لازه تر زبرون بلند ونی نول شي متاسفانه اوس په افغانستان کې کچیر یو خزه د کار د موندلو لپاره یو ادارې ته مراجعه کوي د دې په اکثر موارد کې لیدل شوی چې غیر مشروع توقع نه کیږي یعنی وختینه ورنه کیږي چې دا یو واقعیت په افغانستان کې متاسفانه چې زه ایلمان یم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل حل اساسي زیات کی هغه کسان چې په دغه منفي یعنی منفي اعمال باندې لاس پوري کوي دوی یو پیژن چې او د قانون منګول ته د وسوال شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو مالسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
ته نیم نړۍ درنو ریدونکو سلامونه مې ومني په دې هله چیروغ جوړ خوشاله بوي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه مدني ټولنو په 1300 کلونو کې خزو ته څومره کار کړای دی آیا د دې ټولنو فعالیتونه د دې بای شوی چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي او کنه دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو په افغانستان کې په 1300 کلونو کې د خزو پونم غنې ټولنې او سازمانونه جوړ شوې دي چې خزو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي خو پښتنه دا ده چې دا ټولنې په دې توانیدلې چې خزو ته غیزمن کار وکړي او کنه زموږ په ټولنه کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی له ډیر پخوانه دود دی او له بده مرغه د وروستیو کلونو ارقام ښیي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله لا زیات شوی دی. په 1300 کلونو کې سره له دې چې موږ د خزو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو شاهدان یو خو د خزو پر وړاندې ډیر تاوتریخوالی هم تر سره شوی دی لکه زده کړو ته نه پریښودل صحي مشکلات د کورنۍ او ټولنې لخوا تاوتریخوالی او کله کله خو آن د بدن د غړو غوڅول هم ورسره و یعنی اوس هم د خزو پر وړاندې د ځینو ناوړه پیښو شاهدان یو او په ځانګړې توګه په لورو پرتو سیمو کې دا ډول پیښې ډېرې زیاتې دي. ډېری خلک د دولت تر څنګ په مدني ټولنو هم انتقاد کوي وایي دغو ټولنو لکه څنګه چې لازمه وه هغسې کار نه دی کړی یوازې مرکز او لویو ښارونو ته توجه شوې ده. د کابل اوسیدونکي شبنم وایي مدني ټولنو یوازې د ښځو په نوم پروژې واخیستې او که دوی د میرمنو لپاره لږ کار هم کړی وای اوس به یې په ژوند کې ډېر بدلون راغلی وای.
دا مدني ټولنه خو بشته چې دا یوازې په نوم دی تر نن هیڅ داسې مثبت کار معنه درې درې تل دی پروژې اخلي او خپل جوبونه ډکوي که دوی واقعا دونه پروژې چې دوی اخیستلي دي او دونه بودیجه چې فقط د ښځو په نوم باندې مصرف کړي که تمن چې 60% کار کړی نو ډېر پرمختګ به شوی و له دې هر څه نه ښکار یعنې دا واضح خبره ده چې دوی هیڅ کار نه دی کړی ټول فساد دی ټول هر څه په خپل جب ډکولو دپاره پروژې اخلي خپل جب کې اچوي او تر نن هیڅ کلم یعنې د ښځو دپاره هیڅ کوم مثبت کار نه دی کړی چې په هغې باندې ښځې وویاړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د صحاوي دفتر مشر شمس الله احمد زای وای دوی د کابل ترڅنګ په ولایتو کې هم څنګه لري د خزو په برخه کې ځینې کارونه کړې دي او هغه خزو ته چې سواد نه لري د هغوی د حقوقو په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرامونه هم جوړ کړي دي.
خپل اموزشي پروګرامونه نه تنه په کابل کې په کابل کې البته په کومه فیصدي زیاتره په خزو پروان باندې په پروان کې نیسو په پنجشیرو کې په کاپیسا کې په میدان وردګو کې موږ کابل په دغه سوالسو ول سوالو کې مثالونه لرو چې موږ غونډې کړې دي د خزو د موضوع په اړه باندې هغه خزینه چې هغوی د تحصیل سطح کمه ده هغه راټولو په کلي کې د ادارې واجبینو په مرسته باندې هغو سره خپل هغه بشري موضوعات مخکې وړو. دغه اوس تقریبا د ورځې اتیا کال د سالوي خزي چې دوی ستونزې لري دوی د موږ صف ته د کابل سیمه دفتر ته مراجعه کوي دغه منشخلي دي نه چې دوی ته دا ذهنیت ورکړل شوی ده چې په ټولنه کې خزینه هم لکه د نارینه او پوشان ته بغل او حقوق لري که چیرې د دوی حقوق ته پښو لاندې کېږي دوی هم باید د نارینه او پوشان ته یو دولتي غازي سلام مرجع ته دوی باید مراجعه وکړي عریضه وکړي ترڅو دوی اعاده درشي.
خغلی احمد زای زیاتوی د خزو پر وړاندې اوس هم ځینې ستونزې شته خو که دولت خپل دندې سمې پر مخ یوسي او قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي نو دا ستونزې به له منځه لاړې شي.
ټولو اداري واجبونو کې د افغانستان د خزو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري دا دوامداره یو نقشه ده. خزو په مانو باندې سره له دې چې بدني ټولنې سره له دې چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کال 1971 کال نه راپدې خو په مختلفو څانګو کې ډېرې مثبتې کړنې لري یعنې دې کې شک نشته ولې دا ستونزې هغه وخت له منځه تللی شي چې دولت خپل هغه اساسي دندې چې د قانون د غوښتنې سره سم لري هغه باید موږ هغه وخت کولی شو چې دغه اوسنۍ ستونزې چې د خزو په وړاندې لرو
ماشومان پولند دا مطلق کم کو لمنځ وی سوچ مشخص عوامل دا قانون خشن ته تطبیق شي دولت هغه د مافیا سیستم په دولت لمنځ لا چی ارچا چی مسلغرونه وکړه هغه باید د قانون له خونه باید د عدالت تعقیب باندې ونیول شي په تعلیماتو سند کې باید ډیر دقت وشي
د میدان وردګو سیدونکو پلوشه وای مدني ټولنې کار کم او خبرې زیاتې کوي د نوموړي په وینا مدني ټولنو داسې کوم کار نه دی کړی چې خزو ته ګټور واقع شوی وي یوازې د ستونزو برملا کول بسنه نه کوي
فکر کوم چې خبرې زیاتې دي کار کم رښتیا وي حتی داسې هم شوی دی چې مونږ هیڅ کار لیدل نه دی یعنی صرف دوی دوام په سلا باندې داد وهي او فریاد وهي داسې تر اوسه کومې کړنې نه دي کړي چې مثلا فزو لپاره هغه مفید واقع شي مثلا تر اوسه مونږ داسې کومه ښځه نه لیدلې چې ویلي وي چې زه د دغه ټولنې له خوانه حمایت شوی یم او دغه ستونزه مې درلودله او اوس حل شوې ده صرف د ستونزو برملا کول یا مثلا د ښځو جذبول د ځان طرف ته یا تعداد ښځو دغه کارونه مونږ د رسنیو له لارې وینو مګر دا چې په عمل کې بیرته د هغې په مقابل کې دوی کوم عمل کړی وي چې مثلا ستونزه یې د منځه وړې وي داسې کومه کړنه مونږ د دوی نه دلیدلې تر اوسه
اغلی پلوشه زیاتوي کله چې مدني ټولنو ته ښځې ورشي کورنۍ ستونزې لا پسې ډېریږي
دوام خو یې چې لاخزي دوام په سلا باندې د لارې استلې دي ځنې هغه خزي چې په کورونو کې سم گزاره کول او سینه کوي صرف د دوی ټولنه یو دا کار کوي چې پس دا چې د کورنۍ وشخړې کمې کړې دي حتی ځنې عوام وایي چې زیاتې کړې هم دي یعنی په ډیره وړه کوچنې مسله باندې خزه په کور کې گزاره نه کوي او وایي چې ځایم شته دی بیا بلاش جامع مدني به موږ ته مثلا ځای راکړي موږ مالته اوسي کو زموږ فریاد به اوري یا مثلا د مشکل به حل شي
د کابل پوهنتون محصله مریم هم په دې نظر د چې مدني ټولنې د دې په ځای چې ښځو ته کار وکړي په ډیری مواردو کې میرمنې طلاق ته هم تشویقوي خو ښاغلی احمد زی دا خبره نه مني او وایي هغه ښځې چې دوی ته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي دوی له میړه او کورنۍ سره تماس نیسي د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او داسې ډېرې قضیې شته چې دوی حل کړي او مرسته یې ورسره کړې ده
اول شخصا دا ایمون په ادارې کې هغه خزینه چې دوی تاوتریخوالې سره مخامخ کېږي دلته ایمون پروسیجر د کار دادی چې په اوله قدمه کې مونږ د ده هغه میړه سره په تماس کې وو د ده کورنۍ سره په تماس کې وو مونږ غواړو چې د کمیسیون په منځګړیتوب باندې هغه موجوده ستونزه دغه کورنۍ حل شي او زمینه د دې مسایلې شي چې دا بېرته خپل کور ته لاړ شي او نورمال خپل ژوند ته دوام ورکړي طلاق په ټولنه کې ستونزې زیاتوي نه تنها چې ستونزې نه کموي بلکې ستونزې زیاتوي او مونږ دغه موارد کې په اوله قدمه کې کوشش څو چې د مسجدي مالا مالا هغه تاو کې خوړل چې د کورنۍ په ساته من سره غلي هغه باید منځ ویسو اني مثالونه درته لرم چې په کورنۍ کې هغه تاو کې خوړل چې واکمنۍ دلته هغه منځ لاړه بلکې اوس یو ډیر آرام او خوشاله فضا په هغه کې واکمن دی او دوی اوس ګډ ژوند لري
اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com د کابل اوسیدونکو ارزو بیا وای مدني ټولنو تر خپل وسه خزو ته کار کړی دی خو په ځینو مواردو کې نیمګړتیاوي هم شته د نوموړي په وینا زموږ په هیواد کې تل جنگ او جګړې وینو دا ستونزې په اسانۍ نه حلېږي
د نړۍ ټولنې دا چې د خزو په باره کې سمره مثبت کارونه کړی دي تر دې دمه پورې موافقه وي ځکه په تیر دیار لسو کلونو کې خزو چې کوم ستونزې لرلې خو همدا مدني ټولنې وي چې د خزو غږ ورساو تر نور خلکو پورې تر میډیا پورې تر نړیوالو پورې او دا ستونزې تر یو بریده پورې حل شوی دي او لا هم حلېږي ستونزې هم زموږ په هیواد کې جنگ جګړې لا تر اوسه پورې روان دي دا خبره هم سمانه ده چې باید ټول ستونزې په یو وار سره حل سیو دا غلطه ده چې مدني ټولنه سن دي کړي هغه تر خپل وسه پورې ترې وی اندازې پورې هتا ته ډیر بریده پورې ډیر څه کړي دي
ډیری خلک په دې نظر دي چې مدني ټولنې د خزو له موضوعاتو سره پروژوي چلند کوي او خزو ته هیڅ ګټه نه درسېدلې د خزو د حقونو فعال نجلا ایوبی په وینا له بده مرغه د خزو په تړاو له ډیرو موضوعاتو سره پروژوي چلند شوی دی
بیشتر با این موضوعات پروژوی برخورد میشه.
په ډیرو مواردو کې د ښځو له موضوعاتو سره پروژوی چلند شوی دی. اکثره هغه ټولنې چې د ښځو لپاره کار کوي لومړی باید قضیه تشخیص او بیا یې تعقیب کړي، خو متاسفانه موږ د فرهنګ نه لرو. کله چې یو موضوع تاودوي ورپسې ګرځو او چې یوه اونۍ پرې تېرې شي بیا یې څوک په کیسه کې نه وي، او دا ځکه چې موږ د څارنې او ارزونې یو منظم سیستم نه لرو.
تر څو ما یک میکانیزم پیگیری و یا یک میکانیزم ارزیابی را نداریم که کدام کارا را ما در کجا ترک کردیم که ما بتونیم پس از اونجا آغازش بکنیم.
اغلی نجله زیاتوی د خزو لنوم نه ناوړه ګټه پورته کیږي، او کله چې خزی کومه ستونزه ولري نو ډیر عکس العمل هغه خلک خي چې له خزو سره مخالفت لري.
برخورد تجارتی بازنا میشه، اما ما بیشتر میخوایم ادعا بکنیم که
دی خطول مسائل سره نه یوازې دا چې تجارتی چلند کیږي، بلکې په ډیرو مواردو کې دی خطول مسائل نه ناوړه سیاسي ګټه هم پورته کیږي. کله چې د ښځو په اړه کوم ستونزه راولړیږي نو ډېر عکس العملونه د خلکو لخوا ښودل کیږي چې په لومړي سر کې له ښځو سره په مخالفت کې واقع دي. نو دا زموږ دنده ده چې په دې برخه کې باید ډېر کار وکړو تر څو د خلکو ذهنونه تغییر وکړي.
کار بسیار مؤثر انجام بدیم.
ترنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 41، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، کندهار کې 22، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.15 صفا په یاد لري.
سلام سیب.